السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو ز نوریاس نوري هر کلای کوم مخله دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایله د سات په خبرونو کو د طالبانو حکومت خبري اعلان او رسنیو نګدي ټول ملاتړي بنسټونه لغوه کړی دي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دوشنبه پورز په دې اړه یو اعلان خبره کړی ده. د دې وزارت ویان خبیب غفران رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دوی یوازې د افغان خبري اعلان او رسنیو ملاتړ بنسټ، افغان مطبوعاتي مرکز او د خبري اعلان د خوندیتوب کمیټې جوازونه تمدید کړي دي. د دغو دریو پرته پاتې نور ټول سازمانونه او بنسټونه لغوه شوي دي. د طالبانو حکومت د دغو بنسټونو مسؤولین په غیر مسلکي توپ تورن کړي او ادعای کړی ده چې په نړیواله کچه د افغانستان د رسنیزو بنسټونو باور ته زیان رسولی و. د طالبانو دغه اقدام د رسنیزو فعالانو عکس العملونه پارولی دي. له دې ډلې رسنیز فعال او په افغانستان کې د جنوبي آسیا د رسنیو د مدافع ټولنې سفما پخوانی مشر ضیا بومیا ازادي راډیو ته وویل چې د خبره له استبدادي نظامونو له دې ډیره تمنه شي کېدای. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تیره ډسمبر میاشت کې افغانستان کې لږ تر لږه 368 کسان اکثر د هات تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د سازمان پرون ناوخته په خپله ویب پاڼه په دې اړه یو تفصیلي راپور خپور کړی. د راپور له مخې د 2015 کال په وروستۍ میاشت کې یوازې 352 کسان د سینه بغل نمونیا له امله مړه شوي چې د 10 نومبر پرتله نږدې 25% زیات ده. په افغانستان کې د ژمي په سړو میاشتو کې د شدیدو تنفسي ناروغیو پیښې زیاتېږي چې له امله یې اکثره زیانګالي کسان او ماشومان د مرګ له خطر سره مخ وي. په امریکا کې د سختې واورې او سړې هوا له امله لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. له دې ډلې 15 تنه په نیویارک او 2 تنه په لویزیانا کې د سړې هوا او هایپوترما یا د بدن د حرارت د ډیر کمښت په سبب او 3 تنه په تگزاس کې د موټر د ښویېدو په پیښه کې مړه شوي دي. د امریکا په اکثرو سیمو کې په تېره جنوبي ایالتونو کې له څو ورځو راهیسې سختې واورې شوې او ورسره هوا سړه شوې ده. له دې امله د یکشن بې له شپې د شاوخوا 800,000 کورونو برېښنا پرې شوې او د هوایي شرکتونو زرګونه الوتنې لغوه شوې دي. د امریکا د هوا پیژندنې ملي ادارې امریکایانو ته راتلونکو ورځو کې د لا زیاتې سړې هوا واورې اورېدو خبرداری ورکړی دی. امریکایي غر ختونکی الکس هونولد له رسی او نورو وسایلو پرته دی تایوان تر ټولو لوړې ودانۍ ته وخوت. د تایوان دا لوړه ودانۍ تایپی 101 نومېږي چې 508 متره لوړه ده. د الکس د دې زړورتیا د لیدو لپاره سلګونه کسان له نږدې ورغلي وو، خو لکونو نورو بیا په نیټفلکس کې په ژوندۍ بڼه کتل. او د کرکټ د 19 کلونو کم عمر نړیوال جام کې نن افغانستان له سریلانکا سره لوبه پیل کړې. دا لوبه د نړیوال جام د دوهم پړاو له ډلې د چنامي بیا په وین هو کې روانه ده. افغان لوبډلې توپوهنه وکړه او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې 103 نوي منډې وکړې او مقابل لوري ته یې د 104 نوي منډو هدف وټاکه. د سریلانکا لوبډله اوس توپوهنه کوي او په 2 اور کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو نه هاتیا منډې کړې دي. افغانستان د ګروپي دور په لومړني پړاو کې خپلې 3 وړه لوبې ګټلې وې او د لومړي ټیم په توګه دوهم پړاو ته راوتلی دی. افغان ځوانان به راتلونکي جمعه له آیرلند سره مخ شي. د 19 کلونو د کرکټ د نړیوال جام اوسني پړاو کې به له 2 ګروپونو چې شپږ شپږ لوبډلې پکې دي 2 د سر ټیمونه نیمه پای لوبو ته وځي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې پر راپورونو کې به واورې چې د طالبانو حکومت پرته له دریو په افغانستان کې د خبري اعلان د ملاتړ نور ټول بنسټونه لغوه کړي دي. د آزادو رسنیو مدافعان د طالبانو دا پریکړه څه ډول ارزوي؟
په استبدادي نظامونو کې له دې نه باید توقع هم ونه لرو چې عناصر متشکله دي د دیموکراتیکو ټولنو وي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي د وروستیو واورو او لارو بندېدو له امله ځینې نږدې خپلوان نور خپل ژوند له لاسه ورکړی.
د واورو د ورېدو له امله لارې بندې وې او روغتون ته د لیک امکانات نه وو. دا ماشوم پرون خپل ژوند له لاسه ورکړ.
د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي په 13 دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو او سمو روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله له 3.5 ډېر کسان مړه شوي دي.
زما د یو کاکا زوی و داسې میاشت مخکې د سخت نه بغل له امله مړ شو، ځکه چې شخصي روغتون ته د تګ پیسې پلار نه لرلې او دولتي روغتونونو کې امکانات نشته.
او په یو راپور کې به واورئ چې په پکتیا کې د خصوصي سکتور لخوا د سپورتي تمرینونو لپاره د وسایلو او اسانتیاو په ډیریدو سره د سپورتي کلبونو او ورزشکارانو شمیر ډیر شوی دی.
خوشبختانه موږ تقریبا د اوس له شپېتو څخه تر پنځه شپېتو پورې موږ ورزشي لوبغاړي لرو چې د ملي مزیتونه لري.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خبريالانو د ملاتړ له دریو بنسټونو پرته نور ټول بنسټونه لغوه کړل. طالبانو د خپل اقدام په توجیه کې ویلي چې دا کار له یوې ارزونې وروسته کړی او په وینا یې دوه بنسټونو د خبريالانو د ستونزو د حل په ځای هغوی ته ستونزې زیاتولې. بلخوا د رسنیو د ملاتړ فعالان د طالبانو د حکومت دغه اقدام ته غبرګون کې ویلي چې دغه ګام له توقعاتو بهر ځکه نه دی چې د صنفي بنسټونو موجودیت او کثرت د ولسواکو ټولنو یوه ځانګړنه ده او استبدادي نظامونو کې ځای نه لري. نور تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو ملاتړي بنسټونه ارزولي چې له دې ډلې د دریو بنسټونو جوازونه تمدید او پاتې نور ټول لغوه کړی دي. یاد وزارت د دوشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویل چې د ارزونه یې د خبريالانو او رسنیو له شکایتونو وروسته کړی. اعلامیه ادعا کوي چې دغو بنسټونو د مسؤلینو د غیر مسلکي توب له امله د دې پر ځای چې د خبريالانو ستونزې حل کړي ورزیاتې کړي او په ټکو یې په نړیواله کچه یې د افغانستان د رسنیزو بنسټونو باور ته زیان رسولی و چې په نتیجه کې د دوی جوازونه لغوه شول. د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویاند خوبایب غفران په یو غږیز پیغام کې چې د پژواک خبری آژانس لخوا خپور شوی وی د هواد په کچه یوازې د دریو بنسټونو د افغان خبریالانو او رسنیو ملاتړ بنسټ، افغان مطبوعاتي مرکز او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه جوازونه تمدید شوی دي. هغه زیاتوي چې په دې پریکړې سره به د خبریالانو حقوق تامین او پټکو یې شفافیت رامنځته شي او د رسنیو د ملاتړ نهادونو کارونه به منظم او موثر شي. خو ښاغلی غفران د ازادي راډیو دا پوښتنی چې په مجموع کې دا مهال په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو څو ملاتړي بنسټونه سته او یاد وزارت څو ارزولي ځواب نکړي. بلخوا د رسنیو د ملاتړ فعالانو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د پریکړې په اکله غبرګون ښودلی دی. له دې ډلې افغانستان کې د آسیا د جنوب د رسنیو د انجمن په خواني رئیس ضیا بومیا چې اوس مهال په تابعین کې اوسي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت دغه اقدام له توقع بهر
د سندیکا او کثرت یا د نهادونو موجودیت یا کثرت د نهادونو صنفي نهادونو معمولا د دیموکراتیک ټولنو یو تشخص وي. په سبا د نظامونو کې لدین باید توقع هم ونلرو چې نظام د دیموکراتیک وي، ولی عناصر متشکله د دیموکراتیک ټولنو وي، نو بنان دغسې توقع تلل.
ښاغلی بومیا زیاتوي چې دغه درې بنسټونه چې جوازونه یې تمدید شوي په اغلب ګمان هغه بنسټونه دي چې د طالبانو د واکمنۍ په مهال جوازونه ترلاسه کړي یا د طالبانو د حکومت سره همکار بنسټونه دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په افغانستان کې د یو شمیر رسنیو مسؤلینو او خبريالانو پرله پسې شکایتونه کړي چې د طالبانو د حکومت لخوا له جدي کنټرول، څار او سانسور سره مخ دي. دغه راز مختلفو نړیوالو بنسټونو اندېښنه ښودلې ده چې طالبانو افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو اړوند فضا تنګه کړې ده، خو طالبانو دا خبره رد کړې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وای د ورستو واورو او لارو بندیدو له امله ځینو نږدې خپلوانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د واورو او باران د دوام اټکل کړی دی. نو تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وای د تیرو څورزو د درنو واورو او لارو بندیدلو لامل چې روغتي مرکزونو ته لاسرسي نه درلود یو شمیر خپلوان او نږدې ملګري مړ شوي. د لوګر ولایت یو اوسیدون کې چنې غختل پر راپور کې نوم خپور شې. دوشنبه د جنوري شپږ وشتمه ازادي راډیو ته ویل چې د کاکا یو لمسی چې په غزنی کې ژوند کاوه ناروغ شو، خو د لارو د بندیدلو لامل په وخت روغتون ته ونه شو رسیدای چې لامل یې په کور کې ومړ.
دوه ورځې مخکې زما د کاکا یو لمسی چې کورنۍ د غزنی په ولایت کې په یو لری پراته سیمه کې ژوند کوي، د سخت یخنی لامل ناروغ شو. خو د واورو د ورېدو لامل لارې بندې وي او روغتون ته د لیږد امکانات نه وو. دا ماشوم پرون خپل ژوند له لاسه ورکړ.
د ننګرهار د تورخم خرګوټي یو وسیدونکو فرمانشاه فقیر زی ازادي راډیو ته ویل چې د درنو واورو لامل کور ځانمن شوی او د کورنۍ ځینې غړي د سخت یخنۍ لامل ناروغان شوی دي. پاندې حال کې د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې په خپل اکسپانډ د ترانسپورت او هوایي چلن د هوا پیژندنې او نړیوالو بنسټونو د وړاندوینو پر بنسټ لیکلي چې دوشنبه د جنوري شپږ وشتمه د افغانستان په 15 ولایتونو کې د باران واورې تالندې او سیلابونو دراوتلو احتمال شته. د سالنګونو په ګډون کابل، کاپیسا، پنشیر، پروان، بامیان، دایکندي، میدان وردګ، غزنی، لوګر، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار، اروزګان، زابل، هلمند، هرات، بادغیس، غور، سرپل، فاریاب، ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان غو ولایتونه یاد شوی چې د نسبتا درنې واورې، سخت باران او تیزو بادونو شاهدان بوي. د باران اندازه په بیلابیلو سیمو کې لس تر سلویخ ملي متر او د واورې اندازه لس تر سلویخ سانتي متر پورې اټکل شوی. په دې خبرتیا کې د یاد ولایتونو اوسیدونکو ته خبرداري ورکول شوی چې د سیندونو غاړو هغو سیمو ته چې د سیلاب خطر پکې شته نږدې نشي. د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ملي ادارې ویان محمد یوسف حماد دوشنبه د جنوري شپږ وشتمه ازادي راډیو ته ویل چې د واورو بارانونو له امله د تلفاتو او زیانونو په شمیر کې بدلون نه دی راغلی او دا چې زیانمنو کورنیو ته نقدي مرستې او خوراکي توکي هم ویشل شوي. نوموړي د جنوري څلور وشتمه اعلان کړی و چې په دې وروستیو واورو او بارانونو له امله د افغانستان په 15 ولایتونو کې 16 کسان مړه او 110 نور ټپیان شوي، سلګونه کورونه په بشپړ او نیمه ډول ویجاړ شوي او سلګونه څاروي هم تلف شوي دي. د دغه نسبتا درنو واورو لامل د افغانستان ډېری لوی لارې او فرعي لارې د ټرافیکو پر وړاندې وتړل شوې چې لامل یې خلک له ستونزو سره مخ شول. دغه راز په کونړ کې د وروستۍ زلزلې لامل زیانمنې کورنۍ لا هم په خیمو کې تر سړې هوا لاندې ژوند کوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست دغه راز سبا سه شنبه د جنوري 20 په بدخشان، ننګرهار، کاپیسا، نورستان، لغمان او کونړ کې د واورو او باران د ورېدو وړاندوینه هم کړې ده.
این هلکه یو شمیر افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د هوا د سړې څپې له امله نارو په کور کې ډېر کسان په ناروغي وخت شوي. په تیر بیا په سینه او بغل خود اقتصادي ستونزو او روغتیایي اسانتیاو د نشټوالي له امله د درملنې توان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په خپل نوي راپور کې ویلي چې په 13 دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو له امله 350 ډېر کسان مړه شوي دي.
د ژمی په سختي دو سره په افغانستان کې د بیلابیلو موسمي ناروغیو لامل د مړینې د سلګونه پیښو خبر ورکړل شوی. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او په خپل یو راپور کې چې یک شنبه د جنوري 15مه خبر کړي ویلي د 2015 کال د دسمبر په میاشت کې په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو لامل لک تر لګه 365 کسان مړ شوي. په راپور کې د ډېرې دی مړینو لامل تنفسي او سینه بغل ناروغي بلل شوی چې د ژمی په سختي دو سره پیخي په ټول افغانستان کې مخ پډې ریدو دي. د راپور پټکو په دسمبر کې د تنفسي ناروغیو د 1,300 مثبت پیښو لامل د مړینو شمیر 325 کسانو او د شمیر د نومبر د میاشتې په پرتله 24% زیاتوالی ښیي. په نومبر میاشت کې د تنفسي ناروغیو لامل د مړو شویو کسانو شمیر 238 کسان راپور شوی و. سړه هوا او روغتیایي خدمتونو ته محدود لاسرسي د مړینې د دې کچې د لوړېدو اصلي لاملونه بلل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د غرض ویلي چې د دسمبر په میاشت کې د شری لامل لاس د شدیدې نسناستې لامل درې او د کانګو ناروغي لامل یو کس مړ شوی. په راپور کې کاتوم د نومبر په پرتله د ډینګي تبي، ملاریا، کووید 19 او د شدیدې نسناستې په پیښو کې کمواله راغله. خو مخکې د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون یو شمیر نړیوالو بنسټونو خبرداري ورکړی و چې د تنفسي ناروغیو چټک زیاتواله په ځانګړي ډول د ماشومان ډیرو مرلرونکو بي ځای شوی کورنۍ لپاره یو جدي ګواښ دی. یو شمېر افغانان هم وایي چې په روسي کې د حواله سړې دوه سره د دوی پسیمو کې تنفسي ناروغي زیاتې شوې چې لامل یې د دوی د کورنۍ ځینې غړي هم مړ شوي. د بغلان ولایت د پولي خمري ولسوالۍ د ډنډغوري سیمې اوسیدونکو عبد الله احمد زی ازادي راډیو ته وویل
سنه بغل زیات شوی دی او په هر کور یو یا دوه کسه هغه چې دي په سنه بغل اخته دي. زما د یو کاکا زوی و هغه نږدې اووه کاله عمر یې لرلو، داسې میاشت مخکې چې د سخت سنه بغل له امله مړ شو، ځکه چې شخصي روغتون ته د تک پیسې پلار نه لرلې او دولتي روغتونونو کې امکانات نشته. بالاخره بیچاره مړ شو. په اوس وختو کې بېوزلي زیاته شوې ده، امکان کار نشته، روزګار نشته، خلک د ډوډۍ پیسې نه لري، نو ناروغانو ته به رسیدنه څنګه وي؟
د غزنی ولایت د مرکز یو اوسیدونکو محمد عظیم ازادي راډیو ته وویل چې سخته یخنی لامل شوی چې په ماشومان او لویانو کې د سینه بغل ناروغي زیاته شي. هغه ازادي راډیو ته وویل
یخ شدید تپوس هم خپل لمن په غزنی ولایت باندې غوړولې ده. د ماشومانو ترڅنګ د اته د لویانو دغه ناروغي لمن ډیره پراخه شوی ده. د ماشومانو خو بيخي زیاته شوی ده. کله به د مرګ هغه ماشومان چې بیا اوس له پاکستان یا مثلا نور مهاجر راغلي دي، هغه پندغالو کې دي، دوی خو لا مشکلات سره لاس او ګریوان دي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې سختې واورې او بارانونه شوي او هوایي سړه کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د ژمي له سختې دو سره سم د موسمي ناروغیو له امله د مړینې د مخنیوي لپاره د دوامدار ملاتړ غوښتنه کړې. دغه سازمان له دې مخکې د 13 دسمبر په وروستیو کې ویلي وو چې په 2015 کال کې سخت مالی کسر له امله د افغانستان په 3 ولایتونو کې د 1450 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا ځنډول شوي او یا هم په بشپړ ډول تړل شوي، چې له امله لږ تر لږه 3.9 میلیون خلک اخیزمن شوی دي.
په پکتیا کې د خصوصي سکتور له خوا د سپورتي تمرینونو لپاره د وسایلو او اسانتیاو په ډیری دو سره د سپورتي کلبونو او ورزشکارانو شمیر ډیر شوی. ورزشکاران وای په دې ولایت کې د سپورت لپاره مخته سره د هیواد په کچه ملي لوبډلو کې هم د پکتیا والو ورزشکارانو اندازه لوړه شوې ده.
د پکتیا ولایت یو شمیر ورزشکاران او د بیلابیلو سپورتي فدراسیونونو او خصوصي کلبونو مسؤلین وایي چې د سپورت په برخه کې د پانګوالو او شتمنو کسانو پانګونه او پاملرنه د دې لامل شوی چې د ورزشکارانو شمیر ډیر او سپورت هم قرار قرار معیاري بڼه تواوړي. دوی یاد سرګندونی د یو شمیر ورزشکارانو د ستاین غونډې په سند کې مشال راډیو ته وکړي. یو تن ورزشکار استاد الیاس احساس ویل
الهام د پخوا پرتله کڅنګ پردشه ماکنه کیسه دغه زیاتواله راغلی دا دوه برابر. البته د دې ترڅنګ موږ لوغړې هم موږ په خو تقریبا کلونه کلونه 14-15 لیمریټوم لوغړې دلودلو، ول خوش بختانه موږ تقریبا د اوس لشفیتو څخه تر 15 پورې موږ ورزشي لوغړې لرو چې لیمریټوم زیاتون لري.
د پکتیا ولایت ځوانان وای په خصوصي سکتور کې په دې ورستوي کې د سپورت په برخه باندې د غنو پانګوالو او د ټولنې د بډای خلکو پانګونه د دې لامل شوی چې لیوی خو ورزشکاران اوس مهال او کاریدونکو وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي او ترڅنګ قرار قرار سپورت هم معیاري شي. یو بل تن ورزشکار لطف الله وای
اوس الحمدلله کلبونه خپ معیاري توګه په ستاندارډ ډول کلبونه دي او تجربه استادان دي او لکه مخکې غونډې نه چې مخکې کلبونه کم وو ورزشکارانو ته زمينه مساعد نه و چې دوی تمرین وکړي او کوم وسایل چې ورزشکارانو ته مساعد و ضرورت و هغه وسایل ورته ورنه و. الحمدلله خخه لوی لوی کمپونه په پکتیا کې جوړ شوی دی.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د استاد غمی ساحل ورزشی بنسټ په قربتوب جوړ شوی ناشته کې یو شمیر هغه ورزشکاران چې په خوای په لوبو کې د اتلولۍ مډالونه ترلاسه کړي ول وستایل شول او ترڅنګ ځینو هغه ورزشکاران ته چې په خپل رشتو کې ارتقا کړي و د استادانو لخوا کمربندونه وروتړل شول. یو تن استاد نور وهاب ثابت ناشته ته په خپل خبرو کې بیا ورزشکاران په ټولنه کې د سپورت ترڅنګ د سپورتي آداب او نظام کتونو ساتلو ته هم وه سوال
دغه اول درجه ستاسي اخلي دا دسا ما غنه سیو درې کومه 200 کان او 2 لغت ذکرل دا وته یو چاته به ورخه سما دا اوله درجه واخسته ما په دومره وخت کې واخستله ما دومره تکلیف اسره ما دومره زحمت باسلې او اغا سدیتا پرشته کې کو بوکس وو بوکس به سيز دکه لغت وا لغت به سيز دکه
پورتول کې د سپورت د برخې ایوا اوګدمهاله سنځه د کلبونو او سپورتي ټیمونو د دوامدار مالی ملاتړ نشټون دی. یو تن ورزشکار بیدار سلطانی په دې اړه وویل
ما ورزشکارای خوب درم
موږ په پکتیا کې خو ورزشکاران او فایټ نران لرو چې په نړیواله کچه کولای شي لاسره وړنی ولري و جنګیږي خو د چاله خوای مالی ملاتړ نکېږي. زه په خپل 1402 کال راهیسې د ملي ټیم غړی توپ لرم، طلا مډال لرم، خو تر اوسه زموږ ملي ټیم ته بهرني سفرونه نه دی راکړل شوی او بهر ته بیول شوی
خارج برده نشدیم.
یاد دیوی پکتیا ولایت که هم سپورتی لوبی او د ورزشکاران لخوا په بیلابیلو برخو کې ورزشی تمرینونه لډیر په خوانه موجود دی.
له خبرونو ور اخوا
د خوست ولایت تڼیو ولسوالۍ د قوم په ولسوالۍ کې د قومي مخورو په حلو زلو او منځګړیتوب د دو کورنیو ترمنځ ولسکلنه دښمنۍ په دوستی بدله شوې ده. د دې دښمنۍ ښکېلو لورو په دې روغه جوړه خوښي څرګنده کړې او له نورو خلکو یې هم غوښتي دي چې ترمنځ دښمنۍ خپل نوي نسل ته په میراث پرېنږدي. نور خالد نجیب الله خیل په راپور کې
د خوست ولایت تڼۍ ولسوالۍ اړوند د سنکیو او درنامیو د خیلونو د دوو کورنیو ترمنځ یو لس کلنه دښمنۍ چې د دواړو لورو دوه کسان پکې وژل شوي او ښکېلو خواو ته پکې درانه مالي زیانونه او د بندیخانو په ګډون وهل ټکول زغملي ول، د ځایي قومي مخورو په حالو زرو د پښتني دود او دستور په رڼا کې حل او په خپلو کې د دښمنۍ ټوپۍ ړنګه کړه. یو تن جرګمار سید کریم خان خاکسار مشال راډیو ته وویل
تڼۍ ولسوالۍ کې د دوی کورنۍ ترمنځ تقریبا ولس دولس کوله کېدل چې د دې ترمنځ بدی وه. په دې کې دوه کسون له منځه تللي وي چې یوه کورنۍ سنکۍ په کوم سره لرله او بله کورنۍ او د درنمۍ په کوم سره لرله. د دغې خبرې فیصلې تقریبا درې څلور میاشتې وخت ونیوه چې په دې کې دوی کنای کېدل نه. په دې کې زیانونه شوي دي، پیسې تاوانونه شوي، نقصانونه شوي، خو اخر په دې د قومي مشرانو وتوانېدي او چې دی نن د سولخې په برخه کې دی وده بلته بښنه وکړه.
په ورته وخت کې د خیلو خواو دواړو لورو په روغه جوړه خوښي څرګنده کړه او زیاتولی چې د دوی ژوند ټولې برخې له دې دښمنۍ اغېزمنې وي. ښکېلو لورو د نورو بدی لرونکو خلکو هم وغوښتل چې د هوسا او سوکاله ژوند لپاره دی د نیکو خلکو په منځګړیتوب خپلې بدی او دښمنۍ ختمې کړي. د دواړو لورو په استازولۍ حسین الله او سهیم الله وویل
بدی خو باد شوی دی کنه دا یوه سکول کې ګرځې مې بدی وایم دې ته مال کې او نه میګو مشمون او میګو کرنای ډول ډول مشکلات سره مخ مخ وو او مقصد ډېر مشکلات وي، اقتصادي مشکلات وي، تعلیمي مشکلات وي، یار ته به برخو
دا چې مو ورن وړاند وو نن ورځ موږ جوړه وکړه او په نړۍ خلکو باندې هم غا کو چې دلته ډېر مشکلات او ډېر خلکو بدای دي روده شي جوړه دا وکی د بدای نه څنګه جوړیږي موږ بیا هم په دې باندې غا کو چې روشي دلته جوړه وکړه.
بلوری ته قومي مخور هم په ځانګړي ډول د پښتنو په قومونو او خیلونو کې شخصي دښمنۍ او ترپګنۍ د پرمختګ او خژون په مخ کې له مهمو ستونزو بولی او زیاتوي چې دوی به د شخصي دښمنۍ او حلولو ته پام لا ډیر کړي. قومي مخور الحاج غازی نواز تنی ویل
دې زیانو نه خدای چې یو خدای انسان ژوند کې تبه کې ژوند نيسي او بل ټوله کورنۍ غمجنې وي او بل هیڅ پرمختګ نشي کړای، کاروباري ختم شي، دنیوي غټل مسائل ټول پټا په ودرېږي، د کورونو نه بهر څوک نشي وتاي، تعلیم خپل بچان تعلیم ته نشي لګلای، اينه ټول ژوند دی د دې انسان ژوند محدود شو، ژوند دې خطر سره مخامخ شو، اکه د ژوند کې د کورنۍ ژوند دی، کله بچانو ژوند دی او فکر غربت ته خلک ډېر سره مخامخ کیږي او ډېر سخت تلفات دي، سخت بدبختی ان بدی ده، بدی خپل لوی بدبختی ده، لوی نورین دی او جوړه روغه لوی نیکبختی او لوی خوشحالي ده.
یاد دیوی تڼۍ چې د خوست په جنوب لوري کې د شمالي وزیرستان د بیلابیلو سیمو سره پرته ولسوالۍ ده، د درنامیو، سینکیو، عریضیو او خوبی خیرو په څلور لوی خیلونو ویشل شوې ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خزو ته ځانګړي دي غالي او بدلو شرکتونو یو شمیر مسولانی وایي بهرنیو بازارونو ته د محدود لاسرسي او د تولید نیمګړو پروسو په ګډون ستونزې د لامل شوې چې دوی کارګران لګ او په ځن ماشونه انتر لاسه کړي. د میرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د دې ستونزې د حل لپاره باید دوی په خپلو شرکتونو کې د غالي او د تولید بشپړ تجهیزات ولري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د خزو د غالیو اوبدلو په شرکتونو کې یو شمیر خزینه مسولان وایي د مناسبو تړونونو نشتوالی بهرنیو بازارونو ته نه لاسرسی او د تولید نیمګړې پروسې لامل شوی چې د کارګرانو معاشونه کم وي او په ځان سره ورکول سي. په هرات ولایت کې د غالیو اوبدلو شرکت یو مدیر چې په خبره او یا خزي ورسره کار کوي ازادي رادیو ته وویل د دې دلایلو لامل د غالیو اوبدلو شرکتونو اړ دي یوازې د هغو شرکتونو په غوښتنه کار وکړي چې غالیو خام مواد واردوي. دا زیاتوي چې دا شان غوښتنې پوره کول بیا کمه ګټه لري. د چین غوښتل نومې راپور کې خبر سي زیات کړه په دې سکتور کې کارکونکو ښځو او نجونو ته معاش د متر مربع اوبدل سوي غالۍ په بنسټ ورکول کیږي، خو دا معاش ټیټ دی او د دوی د ژوند لومړنۍ اړتیاوې نه پوره کوي.
خانم های غالی بافت که در ولایت هرات فعالیت میکنن.
حقا خزینه غالی اوبدون که چه په هرات ولایت که کار کوی ده متر مربع پر بمسرد پیسی ترلاسه کوی. کلچ مونگوارو یا وشپک متر غالی اروپایی هیوادونو تا ده کارگرو للاری واسطو هم اغا پیسی اخلی چه اوبدون که بشپکو میاشتو که دی ترلاسه کلی. یعنی دا چه اوبدون که تر طولو تیت ماش تر طولو تیت اگر او تر طولو تیت پیسه ترلاسه کوي.
دی زیاده کرا چه دا ورسته و رسمی شمیرو لمخی په هرات ولایت که شاوخوا زر تنا خزی و اینجونه دا غاله اوبدلو پا برخه که بکار بوختی دی چه زینه په شخصی توگه او زینه دا خزو لپاره دا غاله اوبدلو شرکتون سرکار کوي. نوموړي زیاته کړه چې د غالۍ اوبدلو د دوړو او خاورو له امله د ماسک کارونې له سپارښتنې سربیره کارګران د جسمي لکه د هډوکو او ملا درد، ستړیا، تنفسي ستونزو او د سترګو د کمزورۍ په څیر فزیکي ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما هم وایي که څه هم ښځې په افغانستان کې د غالۍ اوبدلو صنعت شاوخوا 90% اداره کوي، خو ډیری د تولید د زنځیري بهیر په ټیټه برخه کې کار کوي او کم معاش ترلاسه کوي. یونما د جنوري په 15 د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړې استازې سوزان فروکسون په حواله په یوه خبره کړې اعلامیه کې ټینګار کړی چې له ښځو باید د غالۍ تولید په ټولو پړاوونو کې ملاتړ وسي، ځکه په خبره یې د افغانستان د غالیو صنعت د افغان ښځو د هڅو او مهارتونو له امله دوام پیدا کړی دی. په بیان کې زیاته سوي چې د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د غالیو په صنعت کې د مختلفو شرکتونو له دې ډلې د سیمه ییزو سوداګریزو شرکتونو سره په دې وروستیو کې د غالیو د تولید په ټولو پړاوونو کې د ښځینه اوبدونکو لپاره د فرصتونو د زیاتولو لپاره یوه ځانګړې تخصصي کارخونه جوړه کړې ده. وړاندې راغلي چې دا کارخونه د ازبکستان د ترمسکار په ایریتیوم آزاد سوداګرۍ سیمه کې بلخ سره نږدې جوړه سوې هغه ولایت چې د یونما په ټوکو د افغانستان 80% غالۍ پکې تولیدیږي. فریده چې په بلخ ولایت کې د غالۍ اوبدلو شرکت مشره ده وایي چې له 80 څخه زیاتې ښځې او نجونې ورسره کار کوي، خو دې ازادي راډیو ته وویل چې ساعتونو ستړي کار سره هم د ښځینه غالۍ اوبدونکو معاش د پخوا په پرتله کم سوی، خو بیا هم ښځینه غالۍ اوبدونکې د بیروزګارۍ له ویرې په دې کمو پیسو هم کار کوي.
وخت کې ما میریم د سنټر میبینیم که خانوما چه قضاومت میکشن با
کله چې موږ سنټر ته ځو ګورو چې ښځې په غالۍ څومره زحمت کاږي. د غالۍ اوبدونکو معاشونه د پخوا په پرتله یو څه ټیټ دي، خو دوی بیا هم د ژوند معیشت لپاره کار کوي، ځکه چې دوی د خپلو لګښتونو د پوره کولو لپاره کار او دندو ته اړتیا لري.
دې زیاته کړه چې کارګرانو ته چې ډیری له زده کړو او په یو شمېر دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو راګرځول سوي نجونې او مېرمنې دي، د بېلابېلو ستونزو له دې ډلې د شرکتونو په اداري کارونو کې د پیچلتیاو له امله معاشونه په ځان سره ورکول کیږي چې بیا د کارونو پرېښودو ته مجبوریږي. په بلخ ولایت کې د غالۍ اوبدلو شرکت دا چارواکي وایي چې د دوی شرکتونه د غالۍ د تولید په بشپړ تجهیزات سنبال سي، نړیوالو بازارونو ته مستقیم لاسرسی ولري او له بهر څخه د تړونونو ترلاسه کولو لپاره شرایط ورته برابر سي.
اگر ما بتانیم از صفر تا صد قالین تمام کار شما خود ما انجام بدین به شرکت خود ما،
که موږ وکړی شو چې له صفر څخه تر سل پورې ټول کارونه په خپله ترسره کړو او هر څه موږ په خپل شرکت کې ترسره شي، یا موږ بهرني قراردادونه ولرو او له هېواده بهر تړونونه راکړل شي، ځکه بهرني قراردادونه دا ګټه او ځانګړتیا لري چې کله کار پای ته ورسي چې موږ د کار پیسې راکوي، او په دې ډول موږ کولای شو د کارکوونکي معاش ژر ورکړو، ځکه کارکوونکي ورته اړتیا لري، او دا د دې لامل کیږي چې کارکوونکي اوږده موده موږ سره کار وکړي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمېر نجونې او ښځې اړې سوي چې له شپږم ټولګۍ پورته له زده کړو او په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو څخه تر منع کېدو وروسته د ژوند تېرولو لپاره د غالۍ اوبدلو په ګډون ځینو مسلکونو ته مخه کړي. ډېری دا هغه ښځې دي چې د خپلو کورنیو سرپرستانې دي، او مخکې هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د روغتیایي ستونزو او ټیټ معاش په اړه شکایتونه کړي وو. د متحدو ایالاتو نړیوالې پراختیایي ادارې USAID چې مخکې په افغانستان کې فعالیت کوه څه باندې یو کال مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د غالیو کلنی تولید له 101 میلیون مربع متر څخه 303 میلیون مربع متر ته لوړ سوی دی. د دې ادارې په ټکو شاوخوا 1.2 میلیونه خلک چې 90% یې ښځې دي په افغانستان کې د غالیو په صنعت کې کار کوي او په دې هیواد کې د غالیو تولید ارزښت 330 میلیون ډالر ته رسیدلی دی. د افغانستان د غالیو صادرونکو ټولنې د معلوماتو له مخې غالۍ او هم ټغرونه د افغانستان په 22 ولایتونو کې په ځانګړې توګه په شمالي ولایتونو کې اوبدل کیږي او د نړۍ 1300 هیوادونو ته صادرېږي.
آزادي راډیو